سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. تاسو مخه کله ساده راډیو راوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو تکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپل غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د مخام په شپږنیمې بجو د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلېږي او سرلی کې دی. د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا به د دې درې ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به د افغانستان کې د بشري حقونو په تړ بیا د نجونو ښځو درملنو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن د هیواد په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه کیږي او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي نن د شنبه د نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د لسو او پنځه څلوېښتو ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او لدی کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټي کوټ، ګوشتې، لالپوري، ناسیانو، ممندري، کامې او نورو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي، یو شمېر نور ټپیان دي او د خلکو کورونه او کروندو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دوهې بهیر د کاري ډلو د تېرې اونۍ غونډې جزئیات نن دوشنبه د چنګاښ شپاړسمه رسنیز کړې دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه ترسره شوه د افغانستان د خصوصي سکتور په ملاتړ او له نشه یي توکو سره د مبارزې پر لارو چارو متمرکزه وه. د یو نامه مشر روزا اوتمبایوا په یو خبر پاڼه کې ویلي غونډه کې له طالب استازو سره د افغانستان په نړیوالو ژمنو او د ښځو نجونو د رول په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د دوهې بهیر د کاري ډلو په یاده غونډه کې د شپږشتو هیوادونو استازو ګډون کړی و او د طالبانو و کسیز پلاوی هم ورغلی و. یو نامه د غونډې جزئیات نن داسې مهال خپاره کړي چې ماښام مهال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیلو ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تېر ماښام له نوي جرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال د څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحده ایالاتونو حملو د دې هیواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحده ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فردو، نتنز او اصفهان کې د ایران په اټومي تاسیساتو هوایي حملې وکړې. لا دې حملو وروسته امریکایي چارواکو ویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي تاسیسات خورا شاته پاتې شوې دي. په پام کې د چټرم او نتانیاهو نن په سپینې ماڼۍ کې وګوري. دا به په تېرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو درېمه لیدنه وي. د امریکا په تگزاس کې د ویجړونکو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر دوه اتیا تنو ته پورته شو. لسګونه کسان لا هم تری تم دي او د پلټنې چارې روانې دي. سیلاب د هغو یو څلوېښت تنو وړو نجونو کمپ هم په سر اخیستی دی چې د سیند غاړې ته په میلې تللې وي. د اوبو کچه کمه شوې خو د نورو روغتونو وړاندوینه شوې ده. او د پاکستان پولیس وایي د هغه زمري مالکان نیولې دي چې لاهور کې وخزه او دوه ماشومان ټپیان کړي وو. پولیسو پرون یکشنبې ویلي لیوې کروندې تښتېدلې زمری یو مېرمن او د هغې 15 کلن او 1 کلن ماشومان ټپیان کړي دي. په استوګنیزه سیمه کې په یادې کورنۍ د زمري د برید ویډیو خپره شوې ده. د پولیسو په خبره د زمري مالکانو د برید پر مهال ننداره کوله او د حملې د مخنیوي هڅه یې نه کړې. دا زمری اوس یو پارک ته لیږدول شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شئ. تما ده په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث وشي. افغانان له دیناستي څخه تمه لري
په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره
وړاندې به د هغو اغیزمنو افغانانو شو بشري مرستو ته اړمن دي غوښتنې هم در سره شریکې کړو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې پر تورخم د باروړونکو موټر چلوونکو ویزی د ورکړ شوی مهلت پای ته رسیدلی دی. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د اسانتیاوې رامنځته شي.
ریوته د پاسپورت تر لاسه کول او د ویزې تر لاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده.
وړاندې به په نړیوالو مسایلو هم تم شو که چېرته وخت پاتې شو. پکتیا ته به هم ورشو چې په جانخیلو کې یو څو بستریز روغتون پرانیستل کېږي. ستاسې پیغامونه به هم درته ولرو. نرمتلی مشته ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د هم ستړي مشای ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره سید قادر جلال افتی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوې ده غونډه نن د کابل په وخت مخکم شپږنیمې بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل شوې په دې ناسته کې د افغانستان اړوند نور موضوعاتو تر څنګ به په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې په محدودیتونو هم خبرې وشي. تمه ده چې له دې بحثونو وروسته به ملګري ملتونو د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص د دوام او د غراس په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د افغانستان پر وضعیت ځانګړې غونډه کوي. ټاکل شوی چې دا غونډه دوشنبه د جولای 10 د کابل په وخت د ماخام شپږنیمې بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې پیل شي. تمه ده په دې ناسته کې غړي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت د ارزونې تر څنګ دا هم وڅېړي چې دا وضعیت د نړیوالې سولې او امنیت لپاره څه معنا لري. د دې ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک هم تصویب شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دې پریکړه لیک کې د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د نړیوالې ټولنې ژمنتیا بیا تایید شي.
د ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک تصویب شي. دا پریکړه لیک واضح او هر اړخیز دی. په دې کې د افغانستان سیاسي، بشري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه یاد شوي. طالبانو او نړیوالې ټولنې ته پکې واضح پیغامونه دي. په دې کې د غشن د افغانستان د خلکو او د دوی له غوښتنو ملاتړ موجود دی.
خاغلی فایق وویل چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د سولیز او ټولګډون افغانستان غوښتونکي دي. د داسې یو هیواد چې د سیاسي او ټولنیز برخلیک ټاکلو کې ټول اقشار ونډه ولري. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د غراض د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په وروستي درې میاشتنی راپور هم بحثونه وشي. د افغانستان په اړه د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د تیر جون په درویشتمه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړو، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د سختو محدودیتونو دوام، د اقتصادي بحران زیاتېدل او له بشري حقونو نه پراخه سرغړونې د اندېښنې وړ موضوعات یاد شوي وو. نصیر احمد فایق دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې به د افغانستان استازولي هم د افغانانو په استازولۍ خبرې او څرګندونې وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هیله لري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د نن ورځې په ناسته کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام هم ټینګار وشي. د کابل یوې اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه پلانونه جوړ کړي، د په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلۍ زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
د ننګرهار یو اوسیدونکی محمد الیاس
په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. له نور هیوادونو څخه هم افغان مهاجرین راشړل کېږي، په زور راوستل کېږي او بېرته خپل هیواد ته راستنېږي، چې دغه په هیواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
ملګري ملتونه په داسې حال کې د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث کوي چې دا مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. دغه راز په دې هیواد کې بېوزلۍ او بېکاري اوج ته رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلی سکل په دې هیواد کې لګ تر لګه 23 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ لګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان نه د کډوالو د پراخه جبري ستنونه لړۍ د افغانستان بشری بحران لاپسې ژور کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د تازه ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې هغه ناستې بیا اغیزه بللې چې د دوی استازي په کې ګډون نه لري. طالبانو په وار وار ویلي چې په ملګرو ملتونو د افغانستان څوکۍ د دوی ته ورکړل شي. خدا چې د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ لا هم د تیر جمهوري حکومت استازی سنبالوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږه د ازادۍ رادیو نوورې پیران کې میشت افغان کډوالو ته له دې هواده د وترو لپاره د ورکړل شوو مهلت سره هممهاله یو شمېر کډوال وایي لا زیاتېدونکي فشار او له ستونزمنو حالاتو سره مخ دي. دوی ازادۍ رادیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې ایراني پولیسو په بېلابېلو ښارونو کې د پلټنې پوستې زیاتې کړې او بې اسناده کډوال نشي کولای له ویرې آن له خپلو کورونو ووځي. د ایران حکومت په دې هېواد کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو د سر شمیرنې کارت لرونکو ته له دې هېواده د وتلو لپاره د جولای شپږمه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په ایران کې میش د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې د سرشمیرنې د پاڼې موده یې د یکشنبې په ورځ پای ته رسېدلې وایي په ایران کې د ټولو افغانانو کډوالو ژوند ستونزمن شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې هر شیبه د پولیسو له لوري د دوی د نیولو ویره موجوده ده او له خپلو کورونو نشي وتلی، خو د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ توانایي هم نه لري.
اوسمهال په سخت حالت کې یو، زموږ سیم کارتونه بند شوي دي، همدا چې له کوره ووځي نیول کېږي. تازه یې زموږ یو خپلوان نیولی، کورنۍ یې دلته پاتې ده او دا یې افغانستان ته اړولی دی. هر ځای چې افغانان ګوري نیسي. ما د کور کرایه چې مخکې مې ورکړې هغه مې پاتې ده. تر اوسه د کور مالک زما پیسې نه دي راکړي. په تمه یم چې پیسې مې راکړي چې د لارې کرایه پرې وکم.
په ایران کې میشت یو بل افغان کاریګر چې د غلطه په یو فابریکه کې کار کوي او نو غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه و خوده. نو موړي وویل چې ایرانی پولیسو د دوی کارځای ته د تګ راتګ په لاره د پلټنې پوستې ډېرې کړي او دا او نور افغان کاریګر د نیولو له ویرې له کارخونو نشي وتلی.
اوسمهال موږ هغه الوتونکو ته ورته یو چې له ویرې له خپلو پنجرو نشو وتلی تر څو ښکارا نشو. د پلټنې دومره ډېرې پوستې جوړې کړې دي چې ان موږ روغتون ته نشو تللی. الله دې هغه ورځ نه راولي، خو که کوم اولاد مې ناروغ شي روغتون ته یې نشو وړلی. په ویرې ژوند کوو. په دې کارخونه کې له 500 تر 600 کسان کار کوو. د کارخانې له احاطې نشو وتلی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ایراني چارواکو اعلان کړی چې په دې هېواد کې افغان کډوالو ته د ورکړل شویو سرشمیرنې کارتونو موده پای ته رسېدلې او دغه افغان کډوال دي د جولای تر شپږمې له دې هېواده ووځي کنه په وړاندې به یې قانوني اجرات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی نیکتی یو میاشت وړاندې په یو ټلویزیونی پروګرام کې ویلي وو چې تر تیر کال پورې په ایران کې 2,00,000+ بې اسناده افغان کډوال موجود ول. نوموړي ویلي وو چې د تیر کال په فبروري میاشت کې د 2,000,000 نورو بهرنیو ادباو د سرشمیرنې د پاڼو د مودي په پای ته رسیدو سره په دې هیواد کې د بې اسناده کډوالو شمیر 4,000,000 او 0 تر رسیدلې. نوموړي ویلي چې د سرشمیرنې د پاڼو لرونکو 2,000,000 کسانو لډلې 50% کسانو له ایران د وتلو اسناد ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د سرشمیرنې پاڼې په 2020 کال کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا له 2,000,000 څخه زیات افغان کډوالو ته د لنډمهاله پیژندپاڼو په توګه ورکړل شول. د دغه پاڼو لرونکي افغان کډوال په بېلابېلو کټګوریو وویشل شوي وو. په دوی کې هغه کسان شامل وو چې د ویزې یا پاسپورتونو موده یې پای ته رسېدلې یا یې له ایراني اتباعو سره ودونه کړي، د کار کولو کارت لرونکي کارګران او یا هم د تیر جمهوري حکومت هغه سرتیري یا چارواکي وو چې ژوند یې په خطر کې وو. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسلوال پوځ یو غړي چې په روسیو کې ایران ایستل شوی او نه غواړي نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان ته لراستنی دوه وروسته امنیتی رواني او روحي په لوازان خوندي نه احساسوي.
له ایران راغلو خدلته هیڅ روحي او رواني امنیت نه لرو. په بیلابیلو ولایتونو کې نامعلومو کسانو د تیر جمهوریت حکومت نظامیان وژلي. موږ هم سخت په ویر کې یو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونی په اړه د ایراني چارواکو له وروستیو اعلانونو وروسته له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې د روان کال د مې میاشتې په وروستیو کې خبره شوې ویلي چې له ایران د جبري ستنونی پلان به په دې هیواد کې شاوخوا 400,000,000 افغان کډوال اغیزمن کړي. د فرانسې خبري ایجنس د IOM له قوله ویلي و چې د جون له لومړۍ د جولای تر 15 له 15,000 ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماړه کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. دا په تیرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه مخامخ لیدنه ده. بل ورته د ایران ولسمشر ویلي اسرائیلو وغوښتل پر ایران د جګړې پر مهال دی هم ووژني خو هڅه یې ناکامه شوه. همدا شیبه په سټوډیو کې راسره همکار مې اسدالله لودین دی. لودین صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی که تاسو د دې موضوع نور جزئیات شریک کړئ.
ډېر مننه فریده جانې. د ډونالد ټرمپ او د بنیامین نتنیاهو د ملاقات دوه مهم ټکي او موضوعات دي چې د لویدیځ اجنسونو په وینا په نننۍ غونډه یا لیدو کتو کې به خبرې پرې کیږي. د سر موضوع د غزې شاوخوا دوه کلنه جګړه ده چې هلته بشري ناورین حاکم دی، او د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم به د غزې د جګړې په حواری یا پای ته رسیدو باندې خبرې کوي. تر دغه ملاقات څو ورځې وړاندې، یعنی 13 اونۍ د پنځم په ورځ، ډونالد ترامپ ویل چې د غزې د دوه میاشتنی اوربند طرحې چمتو کړي، دغه طرحې وړاندې کړي ده، او ویلي دي چې اسرائیل هم په اصولو کې ورسره موافقه کړي. موږ خبر درلود چې حماس وسلوالې ډلې هم چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي، د دغه طرحه جواب ورکړی دی، او حماس ویلي چې دغه طرحه ته چې امریکا وړاندیز کړي یا د امریکا په منځګړیتوب جوړه شوې ده، دوی په مثبت روحیه سره جواب ورکړي. تر اوسه ډیر جزئیات معلوم نه دي، خو ممکن د نتنیاهو او د ترامپ نننی ملاقات کې په دې باندې خبري وشي او وروسته جزئیات معلوم شي چې آیا اسرائیل هم موافقه کړي له دغه اوربان سره، د اوربان وړاندې سره کړه. د بحث بل موضوع د نتنیاهو او ترامپ ترمنځ، هغه د ایران او اسرائیل ترمنځ، او دغه راز د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ شخړې او وروستۍ جګړې وي چې ترامپ هڅه کوي. البته په راپورونو کې راغلي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ یو دایمي هوکړه او موافقه رامنځته شي، تر څو بیا دغه دواړه هیوادونه چې پخوانی سیالان دي بیا سره په جګړه وننخلي. اسرائیل او ایران 12 ورځې جګړه وکړه، او هلته اسرائیل ویل چې ایران کې ګنج میر اهداف وشتل، لوړپوړي پوځي چارواکي د ایران لمنځه یوړل، دغه راز د ایران اټومي کډرون هم هدف وګرځول. په همدې ترڅ کې بیا امریکا هم پر ایران خپل بریدونه وکړل چې درې مهمه اټومي بټۍ ورته وشتلې، د اصفهان، نتنز او فوردو. دغه مسایل هم په نننی بحث کې شامل دي، او ترامپ وايي هڅه کوي چې بیا دغه سلانجه رامنځته نسی او ډیپلوماټیک حل لار رامنځته کړي. په همدې حال کې بل د پام وړ موضوع دا ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تازه ویلي چې اسرائیل غوښتل د جګړې پر مهال دای هم هدف وګرځوي، خو پزشکیان ویل چې اسرائیل په دې هڅه کې ناکام شو. پزشکیان د فاکس نیوز له پخواني ویان د ولسمشر ترامپ ته لیونګ دی کس تاکر کارلسن سره په یو مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې د پښتنې په جواب کې ویلي اسرائیل هڅه وکړه ماو وجني خو و نشوي کړی. پزشکیان ویلي امریکانو بلکې اسرائیل غوښتل دای هدف وګرځوي. د پدې مرکه کې زیاته کړې چې زیوی غونډه کې هم دوی غوښتل هغه سیمه چې غونډه پکې و بمبار کړي، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې اسرائیل په کومه نیټه دقیقا غوښتل چې دای هدف وګرځوي، او دا جزئیات هم نشته چې پزشکیان دغه معلومات څنګه او د کوم چینلونو لاره تر لاسه کړي.
ډیر زیاته مننه کورودان اسدالله الدین و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم ترنګ د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نننې لیدنې جزئیات سره شریک کړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو شمیر مسؤلین وایي د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزی سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دواړو درلودل نور دواړو خواو ته حتمي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو سره وایي کبل حل لار روانه او زی موټر چلونکو ته ستونزمنه ده او د دواړو غواړو سوداګر بچ شدي ستونزو سره مخامخ شي. نور تفصیل فیروز یاسین اورو.
د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو ترلودل نور ورته حتمی دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ستونزې ته بل حل لاره ووځي. ګنې په خبره یې د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخ شي.
درې وخته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارولو کې زر تر زره لاس پکار شي. کچېرې بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه جدي دغه پریکړه تطبیق شي، بلا شک چې په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک کې
د یادونې ده چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټی ای ډی موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږ میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای له اتمې نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ټی آر یا د دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونې ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په دویمه نیټه پای ته رسیدلې وه، خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر اوومې نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 10 اعلان وکړ چې افغان موټر چلونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولای سي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه سفارت په ایکسپانه خبره سوې و راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسولین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل
نن سبا کې چې پاکستان د زیخدم کې دا افغانستان لپاره ډېر زیات ضربه ده، لکه نن سبا د افغانستان لپاره دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دا مسله جوړه. زمونږ غوښتنه خدا ده چې اول خو چې د ترانسپورت چې څومره اسانتیا ورکوي باید اسانتیا کېږي باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورت ده. پر یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی چمن
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه د ترکیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد څو دي چې موږ د یو کال لپاره ویزه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خوکه ډېر زیان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګري وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزي یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګري په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وي. د افغانستان د سوداګري او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د هیواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزي راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغېزمنه شوې ده.
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو چې په جن خیر ولسوالۍ کې درش بستریز روختون ودانیز چارې بشپړ شوې دي. ورپسې مساس پیغامونه
دا پکتیا ولایت د جانخیر د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې و کاله مخ کې پیل شول او د سیاسي بدلونونو له کبله چار نیمګړی پاتې شوی، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو تر سره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکی وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چلر پرتی دی سپین صحی دی او عوام خلک سی خدماتو تا لسرسای نلری، آغی تا هم موگا التا کلینیکو نا جول کو رختونو نا جول کو. نو تاس مستحقین خلک یقینا دی مرکز نا دیر پر لر مصفا که پرتوی دی دیگه دی اش تاسو دیر مستحق ویم.
د جانخیل روغتیایی کارکونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیم یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللې وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه‌خانه ولرو، مجهزه د اپریشن ټیټر ولرو. نو دا د مونږ یوازینی ارمان دی او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوه او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ورته په خلای کا، په کامله معنا یې ورته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی.
دا روختون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روختون د پاروي نورو روختونو کې که په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم تاسو ډاکټران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روختون جوړ شي او سامان یې نه وي، بل اخره کومه ګټه د جانخیل ولست نه شي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبت لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند لرې یو اسانتیاو به برخې پات شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیله احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته، د ازادي رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جناکیانو او تقریبا داسې ونیسه چې دولس دیارلس څوارلس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. په کې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي. او خو محد چاپیرال برابر کده کدی واقف ده نظام فلاس کده او د نظام تر شتر لاندې سی هم د دینی اصول مطابق زده کړې په مخ ووځي نو دا به د دې نظام او نړیواله سطحه د رشد او د رفاه او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب به سي. نو که دې باندې به سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم د دین له اړخه نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.